السلام علیکم لس بجی شوی له ازادي رادیو خبرونه اوري د سالنګ لوی لار سر لنن د مسافرو پر مخ تړل شوې ده. د سالنګونو د حفظ او مراقبت ریاست خبر ورکړی چې دا لار به یوازې د شپې په مخه په نوبت د باروړونکو موټرو لپاره پرانیستې وي. د طالبانو حکومت د ټولګټو چارو وزارت ویلي مسافر به د شیبر کوتل او غوربند ریل لارې له شماله جنوب او له جنوبه شمال ته تګ راتګ کوي. راپورونه وایي چې دا لار ښایي تر دریو میاشتو ورغول شي. داسې مهال چې په کور دننه د افغانانو اقتصادي وضعیت خورا ترینګلی حالت ته رسېدلی دی. د قزاقستان په پلازمینه استانه کې د افغان او قزاقي سوداګرو ترمنځ د 190 میلیونه ډالرو په ارزښت سوداګریز تړونونه لاسلیک شوي. دا تړونونه په استانه کې د افغاني محصولاتو د نندارتون پر مهال شوي دي. دا نندارتون نن پای ته رسېږي. هخوا د قزاقستان د صدر اعظم مرسیال ویلي که شرایط ښه شي د استانې او کابل ترمنځ سوداګري تر 3 میلیارده ډالرو رسېدای شي. د کندهار د میرویس روغتون یو شمېر چارواکي په دې روغتون کې د درملو او ځینې روغتیایي وسایلو د کمبود خبر ورکوي. د دې روغتون څو تنو چینایي غوښتل نمونه یې واخیستل چې پرون ازادي راډیو ته وویل پخوا به دوی ناروغانو ته وړیا درمل ورکول، خو له کله چې د سره سلیم مرستې کمې شوې دي نو دوی په درملو کې تر 70% کې کموالی راغلی دی. له شاوخوا دېرشو کلونو راهیسې سره سلیم له دې روغتون سره هم د درملو مرسته کوله، هم یې طبي وسایل ورکول او هم یې ډاکټرانو ته معاشونه. خو له تېرو دوو میاشتو راهیسې سره سلیم په ټول افغانستان کې خپلې مرستې محدودې کړې دي. د طالبانو حکومت د ترانسپورټ او ملکی هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن پاتو ولایتونو کې د سختو اورښتونو او سیلابونو د راوتو خبرداری ورکړی دی. د دې ریاست له خوا خبر شوی خبر پاڼه کې په نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، پکتیا، خوست، پکتیکا او لوګر کې د درنو اورښتونو له امله د سیلونو د بهیدو اټکل شوی دی. وروستیو کې د افغانستان په شاوخوا 44 ولایتونو کې د سیلابونو له امله نږدې 50 کسان مړه شوي او د سلګونو کورونو په ګډون زرګونه جریبه کرنیزه ځمکه او میوه لرونکي باغونه تخریب شوي دي. پاکستانی رسنۍ خبر ورکوي چې صدر اعظم شهباز شریف به د دې هیواد پارلمان د دې اونۍ د چهارشنبه په ورځ منحل کړي. دا نیټه درې ورځې مخکې تر هغه ده چې د ائتلافي حکومت د ړنګېدو او د موقت حکومت د جوړېدو لپاره ټاکل شوې وه. پاکستانی رسنیو د ډان ورځپاڼې په ګډون د یو شمېر سرچینو له قوله چې د موضوع د حساسیت له امله یې د نوم له اخیستو ډډه کوله خبر ورکړی چې شهباز شریف دا پرېکړه د پنجشنبې په شپه په یوه غیر رسمي غونډه کې اعلان کړې ده. د پارلمان منحل کېدل دا معنی لري چې باید تر 90 ورځو پورې انتخابات وشي. او د ښځو فوټبال نړیوال جام د دویم پړاو لوبې نن پیلېږي. په یوه لوبه کې به سویس له اسپانیا سره او په بله کې به جاپان له ناروې سره مخامخ شي. دا لوبې د جولای په 6مه د نړۍ د 2 میلیونو لوبډالو ترمنځ په نیوزیلند او استرالیا کې پیل شوي چې اوس په دویم پړاو کې 14 لوبډلې پاتې دي. دا نړیوال جام به د اګست تر 6مې نېټې بشپړ شي. دا خبرونه
اساسی او بشری حقوق. درنو دوستانو سلامونه میومنی. د اساسي او بشري حقوقونو یوې بلې خبرونې ته راغلی. نن د ماشومانو په اړه خبرې کوو چې دوی په ډیر کم عمر کې شاقه کارونو او سوال کولو ته اړ شوي دي. دا چې په ماشومانو باندې د غوله توان د لوړو کارونو کول او دا چې هغوی سوال ته لیږل کېږي کومې بدې پایلې لري، نن یې په خپرونه کې له میلمه سره څیړو. له موږ سره میلمه دی په کابل کې د یو خصوصي پوهنتون د حقوقو د پوهنځي استاد عبدالعظیم صافی. میلمه ته ښه راغلاست، وایي ستړي مه شئ، په خیر راغلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو د ازادۍ راډیو ټولو معزز اورېدونکو ته سلامونه او درناوی. واقعا دا یو تریش په حقیقت ده. د افغانستان په لویو ښارونو او په ځانګړې توګه بیا کابل کې په هر 10 مترو کې یو ماشوم په کار کولو او فقر حالت کې لیدلای شوی. تاسو تقریبا د 3 میلیونو په شاوخوا کې افغانستان کې ماشومان په کار کولو او یوې مړې ډوډۍ ګټلو باندې بوخت دي، په داسې کارونو باندې بوخت دي چې اصلا لویان هغه کارونه نشي ترسره کولای، اما ماشومان یې په ډېر بد وضعیت کې ترسره کوي. دغه ماشومان د جسمي او رواني سختو خطرونو سره مخامخ دي. دغه ماشومان خپل ماشومتوب چاپېریال نه ډېر واټن لري. دوی له خپل درس او تعلیم نه واټن لري، له مهربانۍ او عطوفت نه هم واټن لري او په ډېرو ناخوالو سره لویږي. باید کار د ماشومانو د خپل خوښي او رضایت عمل نه ده، او نه هم دا د دوی انتخاب ده، بلکې عوامل لري چې دا ماشومان یې مجبوره کړي دي، او د دغو عواملو له وجې دوی مجبوره دي چې دغه شاخه کارونو ته مخه کړي او ترسره یې.
بله استاد، همدا پوښتنه ما تاسو خوښ مطرح کوله چې د تاسو په نظر علت څه کېدلای شي چې یو شمېر ماشومان په ښار او بازار کې سوال کوي، ګدایي کوي، یو شمېر نور بیا درانه کارونه کوي؟
علتون زیاد لري، اما عمده علتون ته زه غواړم اشاره وکړم. یو خو بد اقتصادي وضعیت ده په افغانستان کې، تاسو پوهیږئ چې افغانستان له څو لسیزونو را پدې خوا له بدو اقتصادي حالتونو سره مخ ده. کار نشته، روزګار نشته، خلک بیکاره دي، وزګار دي. دغه ماشومان چې د بد اقتصادي وضعیت نه شاخه کارونه ترسره کوي، دوی دوه ډلې دي. بیا دغه ماشومان، یو خو هغه ماشومان دي چې دوی یتیمان دي، دوی د کور سرپرست نه لري، دوی پلار یې د لاسه ورکړی، ترونه یا ماماګان دوی سرپرست نه لري د کور. دوی بیا څه شاخه کارونه کوي، او د دې لپاره چې مور یې کار ته اړ نه شي یا نور واړه خویندې ورونه یې کار ته اړ نه شي، دوی په خپل ماشومتوب سره دوی شاخه کارونه کوي او دغسې کارونه ته غاړه ایښې ده او مجبوره شوي دي. دویم هغه ماشومان دي چې د پلار اقتصادي ښه نه دی، پلار یې په بد اقتصادي وضعیت کې ده، پلار یې کار روزګار نه لري، یا مثلا اقتصادي دی یا عواید ډېر کم دي. نو پلار یې مجبور ده چې خپلو ماشومانو نه په اقتصادي عایداتو کې ترینه استفاده وکړي، دستروسۍ ته اړ کړي، یا مثلا نور شاخه کارونه په ښار کې بازار کې ترینه ترسره کړي چې دوی له یوې خوا له بد محیط سره مخامخ دي، غیر صحي محیط سره مخامخ دي دغه ماشومان، له بلې خوا له خپل درس و تعلیم نه هم پاتې کېږي چې په دې به بحث وکړو بیا.
بله استاد، اکثره داسې کورنۍ هم لیدل شوي دي چې په کور کې بل غړی وي چې کار وکړه، مګر دوی یا د بې خبرۍ له وجې وایو، د سواد د کچې د ټیټوالي له وجې وایو، یا یو ډول که بې رحمه ورته وایو، دوی په وړو ماشومانو باندې کار کوي او دوی لیږي. څه فکر کوئ، آیا دا ماشوم به دومره ګټه ورته راوړي لکه څومره چې راتلونکي ته تاوان رسیږي؟
ماشومانو د کار کولو یا د شاخه کار کولو دوهم عامل ده چې د شرایطو تحمیل د اصلان په ټولنه باندې دا عامل څه د کورنۍ له خوا نه دغه شرایط تامینېږي چې ماشومانو ته فزیکي او ذهني روزنه نه ورکول کېږي. د فزیکي او ذهني روزنه شرایط ورته مساعد نه دي، هم په کورنۍ کې هم په چاپیریال کې ورته مساعد نه دي. په کورنۍ کې ورسره بد چلند کېږي، دوی مجبوره کېږي چې د دې پر ځای چې درس تعلیم وکړي، مجبوره کېږي چې کار ته مخه کړي، او مور او پلار یې بیا ترې نه په کار کې استفاده کوي چې دا د بدو شرایطو وضع کول دي او تحمیلول دي په ماشومانو باندې. دوهم، جنگونه او ناامنی ده په افغانستان کې چې له تیرو لسیزو راپاتې ده، دا دوهم بد شرایط دي چې په ماشومانو باندې تحمیل شوي دي په طول دغه څو لسیزو کې چې ماشومان له درس و تعلیم نه لرې پاتې دي، هم اقتصاد خپل د لاسه ورکړی ده، او هم دغسې د جنګ او ناامنۍ بد شرایط ورباندې تحمیل شوي دي، او دوی مجبوره شوي دي چې یوې مړۍ ډوډۍ پسې لاړ شي، خپل درس و تعلیم او فزیکي او ذهني روزنه له یاده وباسي. متاسفانه کورنۍ هم په دې برخه کې چې په لومړي قدم کې البته مسؤلیت لري، دوی بې توجه دي او پوره پاملرنه نه ده کړې خپلو ماشومانو ته. ځینې وختونه په کورنیو کې داسې شرایط وضع کېږي چې ماشوم باندې له حده زیات فشار پرې راوړل کېږي د تربیې لپاره، د درس و تعلیم لپاره. دا په رواني لحاظ باندې دا سمه خبره نه ده. ځینې والدین فکر کوي چې موږ به خپل ماشومان ووهو، به ډبو، دوی به درس و تعلیم ته او ښې تربیې ته به مخه کړي، مگر دا برعکس تمامېږي. په ماشوم باندې پر ځای به دی چې دوی ښه تربیه، سالمه تربیه پیدا کړي، ښه تعلیم وکړي، دوی له تعلیم سره له تربیې سره عقده مندي پیدا کوي، بالاخره داسې یو سن ته رسیږي چې په هغې سن کې بیا کنټرول ناشونې ده، او دوی دغه خپله عقده مندي بیا درس او د تعلیم سره په پرېښودو باندې انعکاس ورکوي. دغه ماشومان بیا بالاخره ټولنې ته او ناسالم محیط وړاندې کېږي چې دوی د خپل د روزمره فرض لپاره دوی مجبور وي چې کار وکړي، روزګار وکړي، او د مور او پلار نه هم ورته سمه توجه نه کېږي، او د کورنۍ له خوا نه ورته سمه توجه نه کېږي. بالاخره دوی په ټولنه کې شاخه کارونه ته مخه کوي چې دا یو بل عامل ده چې د کورنۍ له خوا نه ورباندې تحمیل شوی ده.
بله استاد، دغه سوالګر ماشومان سهار په تیاره او ماښام تر ناوخته لیدل کېږي چې په لارو کوڅو کې ګرځي، سوال غواړي. دوی څومره له جنسي ځورونو سره هم بیا مخ کېږي؟
متاسفانه بله، د دوی ماشومتوب، د دوی بېوزلي، دا خامخا د جنسي ځورونې سره، له فزیکي ځورونې سره مخامخ دي. دوی په هر ډول باندې تهدیدېږي، دوی حتی وهل کېږي، تکول کېږي. په دې کې ځینې ماشومان بیا د سالمې تربیې خاوندان هم نه دي، که دغه سوالګري هم کوي یا مثلا شاخه کار هم کوي، پر ځای د دې چې په ښه رویې سره یا په ښه سلوک سره درسره کړي، بد سلوک هم پکې لري چې دوی د فزیکي ځورونې سره په دې بد سلوک باندې مخامخ کیږي. په دې کې دوی ګرم نه دي، ځکه چې دوی ته د کورنیو لخوا نه سمه توجه نه ده شوې، د جامعې لخوا نه، او بالاخره د دولتونو لخوا نه ورته سمه توجه نه ده شوې. متاسفانه دغه منفي پدیده شته ده.
کله چې یو ماشوم بیرون لیږل کیږي د کار لپاره او کورنۍ په دې تمه اتجاه مازیګر ته به یو څه د خوراک لپاره راوړي، هغه بیرون له بېلابېلو مشکلاتو سره مخ سوی، مثلا په ژمي کې یخ تیروي، په اوړي کې ګرمي تیروي، دا څه ډول کورنۍ دي تاسو په نظر څنګه د دوی دغه وجدان مني چې د یو تنکي ماشوم ګټې ته دوی په کور کې ناست دي، حال دا چې هغه بیرون له یو عالم جنجالو سره مخي؟
په ګرمۍ کې، په سړې هوا کې، په ژمي کې، په یو ناسالم محیط کې، په داسې محیطونو کې دوی کار وکړي. البته ډېری کورنۍ له مجبوریت دغه کار ترسره کوي. ډېرې کمې کورنۍ به وي چې هغه خپل ماشومان اړ کړي او ترېنه غلط استفاده وکړي. په افغانستان کې فقر ده، بېوزلي ده، او دا ورځ تر بلې مخ په ډېرېدو ده، تاسو ته معلومه ده. په دې کې یوازې کورنۍ نه، بلکې حکومتونه هم ګران دي، او په ټوله کې نړیواله ټولنه چې همیشه راپورونه خپروي چې په افغانستان کې 100 میلیونه ماشومان له بد وضعیت سره مخامخ دي، له اقتصادي فقر سره مخامخ دي، دوی تر ټولو زیات ګران دي په دې مسله کې، ځکه چې دوی د راپور په ځای باید دلته د ماشومانو لاسنیوی دي وکړي، د دوی لپاره د طرحې جوړې کړي، پلانونه دي جوړ کړي، دلته د دوی د سالمې روزنې تربیې لپاره، دوی لپاره د کسب و کار د زده کولو تر څنګ داسې یو پلان ولري، داسې یو طرح ولري چې هم کسب و کار زده کړي ورسره، او هم معاش ورته ورکړي، یو متوسط معاش ورته ورکړي، ترسو دغه ماشوم په خپل او کورنۍ اقتصادي چاره ور باندې وشي. نو متاسفانه په دې کې کورنۍ یوازې ملامت نه دي، او په دې کې هم حکومتونه ملامت دي، او هم نړیواله ټولنه ملامت ده.
په دې وروستیو کې ځینې میرمنې بیکاره سولې چې دوی د کورنۍ نفقه کور ته راوړل او بچي ادي اقل په ناس باندې ماړه و. تاسو په هیواد کې اقتصادي ستونزو ته اشاره وکړه چې خلکو اقتصاد خراب دی، دغه موضوع تیاره ورځ لارې برخې څخه خځې بیکاره کیږي، دا به څومره دغه حالات نورم خراب کی؟ مثلا ماشومان به شاقه کارو ته مجبور سي، گدایی ته به مجبور سي، او بالاخره کوم مشکلات تاسو یاد کړل دو سره به مخ سي؟
متاسفانه دغه مسله په دې ورځو کې ډېره جنجالي مسله ده. واقعا په اقتصاد کې دا یو منفي پدیده ده، او یو منفي اثر لري په اقتصاد باندې. دا واقع ده ځکه چې 50-50 زره نه زیاتې میرمنې چې هغوی سنګارتونونه مثلا لرل، هغوی وزګاره شوې، هغوی هر یوې یو فامیل درلوده، په هر فامیل کې که موږ تاسو 15 نفر اوسط غړي ونیسو، نو دا تقریبا څولک غړو ته رسېږي چې دوی بېروزګاره شول، او دوی خپله ډوډۍ فیلان دپاره دلاسه ورکړې ده. د دوی لپاره چې دغه میرمنې بېروزګاره پاتې نه شي، او دوی خپل اقتصاد دلاسه ورنه کړي، نو د حکومت هم مسؤلیت ده چې په دې برخه کې بدیلې ورته پیدا کړي. که بدیلې نه لري، باید حداقل دوی ته د میاشتې معاش ورته تعین کړي، او په کور کې ورته معاش ورکړي، تر څو دوی نورو پدیدو ته مخه نه کړي، او ماشومان مثلا نشي چې دوی کوڅو بازار ته ووځي، د دغه میرمنو ماشومان او شاته کارونو ته مخه کړي. نو دغه اقتصادي چرخه باید وساتل شي. دا ته برخه ده، دا یو ستره برخه ده د انساني ټولنې، او دا چې بېروزګاره کېږي طبعا دوی نورو شاته کارونو ته لاس اچوي، او همداسې خپل ماشومان حتما اړ باسي چې دوی باید په ښار بازار کوڅو کې باید شاته کارونه ترسره کړي، او دوی ته یو مالي ډوډۍ پیدا کړي.
که دا حالت همداسې پاتې شي، ښځې بیکاره شي، او د کار زمینه مرته برابر نسی، معاش مرته تعین نسی، دا حالت تاسو څومره خطرناک وینئ د افغان ماشومانو لپاره؟
حقوقي لحاظ نه که دې ته توجه شي، د هر انسان اساسي حق ده چې د خپل د حیات پر مخ بیولو لپاره، د خپل د ژوند پر مخ بیولو لپاره باید ځان ته د ژوند کولو امکانات باید برابر کړي، او دا یې حق ده، هیڅوک د دې مخنیوی نشي کولی. دا چې د دوی راتلونکی به څه وي، طبعا چې راتلونکی منشي ده، که چېرې د دوی حقونو ته، اساسي حقونو ته توجه ونشي چې دا یې اساسي حق ده، کار کولو اساسي حق ده، نو هر څوک مطابق د استعداد، هر څوک مطابق د هغه شایستګي چې لري، خپل ځان د کار روزګار برابرولی شي. دا چې دوی په دې برخه کې د سنگار په برخه کې دوی مهارت درلود، او د همدې لارې ځان ته اقتصادي عاید ترلاسه کوو، نو دا د دوی هغه توانمندي وه. البته دوی که کولای شوای چې نور کارونه ترسره کړي، حتما یې ترسره کول، چون دا د دوی مهارت اقتصاد برابر او اثرات به طبعا منفی وی او په دې برخه کې حکومت باید ځواب ویون کوي.
دیو ماشوم لپاره څومره لګښت پکاري؟ مثلا دغه خوراک ته، دغه پوښاک ته، کله چې هغه غټیږي دغه زده کړو ته څومره باید یو کورنۍ عاید ولري تر څو سم ماشومان وروزي او هغه دوی کار ته او سوال ته اړ نسي؟
دا د کورنۍ مدیریت پورې اړه لري چې کورنۍ د یو فامیل رئیس خپله کورنۍ څنګه مدیریت کوي. البته د ماشوم روزنه که فزیکي روزنه ده که رواني روزنه ده، درس و تعلیم ده، دا زه فکر کوم دومره به اقتصادي لګښتونو ته ضرورت ونه لري لکه څومره چې مدیریت ته ضرورت لري او پاملرنې ته ضرورت لري ماشوم تر پاملرنې لاندې ونیول شي. زه فکر کوم چې ماشومانو د روزنې لپاره باید منظم تقسیم اوقات موجود وي او منظمه کړنلاره موجوده وي تر څو ماشوم په کړنلاره باندې په هغه تقسیم اوقات باندې مخته لاړ شي او خپله فزیکي او رواني روزنه، ذهني روزنه هغه مخته یوسي. نو اقتصادي لګښت کورنیو پورې اړه لري، څومره چې عواید لري هغومره عوایدو باندې خپل ماشومان روزلی شي، اما تر ډېره دا د کورنۍ تر رئیس مدیریت پورې اړه لري چې هغه څنګه خپل ماشومان مدیریت کوي.
که چېرې ماشومانو ته رسیدګي ونه سي، هغه د کورنۍ مدیریت هم سم نه وي، پیسې هم نه وي، عاید هم نه وي. دوی په همداسې یو وضعیت کې رالوی سي، کله سوال کوي، کله اوبه خرڅوي، کله بوټ پاکوي، کله نور درانه کارونه کوي. په راتلونکي کې څومره یو عقدۍ ځوان لدن راتلای سي؟
بل تاسو په فارسي ژبه کې یو عامیانه متل لرو، وایي چې د دېګه زده کاسه میایه. په څه رقم محیط کې چې ماشومان ستریږي، په څه رقم حالت کې چې ماشومان ستریږي، هماغسې په آینده کې هم دوی هماغسې شخصیتونه پیدا کوي، هماغسې جامې ته وړاندې کېږي. که چېرې په یو ناسالم محیط کې، په یو خشن محیط کې دوی لویږي، په کورنۍ کې هم دوی سره سمه رویه نه کېږي، په کورنۍ کې پر ځای د دې شي دوی سره سالمه رویه وشي، دوی سره په مینه او محبت او عطوفت رویه وشي، دوی سره برعکس خشنه رویه کېږي. البته مور و پلار به فکر کوي چې په دې رویه سره به مونږ خپل اولادونه له بې تربیګۍ نه، یا مثلا له شوخۍ نه، یا مثلا له بې ځایه ساتیرۍ نه وساتو، اما برعکس دا ورته د عقدمندۍ سبب کېږي. همداسې محیط کې چې کله دوی لویږي یا محیط ته وړاندې کېږي، که چېرې سالم محیط وي خو دوی پکې سالمه روزنه ترلاسه کولی شي، اما متاسفانه په افغانستان کې محیط ناسالم ده. کله چې دوی محیط ته وړاندې کېږي نو دوی هغه څه زده کوي چې په محیط کې شته ده. په محیط کې هر ډول حادثات شتون لري، هر ډول کړنې شتون لري په محیط کې، نو دوی دغه کړنې له محیط نه زده کوي او بالاخره دوی په آینده کې یو ناسالم شخصیت جامعې ته وړاندې کېږي.
بله، اوس خو وضعیت دغه رقم ده چې د افغانستان د خلکو اقتصاد هم خراب دی او له بلې خوا ورځ تر بلې کاري ساحه هم په دوی باندې تنګیږي. په همداسې یو بدو شرایطو کې کورنیو ته څه کول پکار دي تر څو خپل بچي دې ته مجبوره نه کاتي، یا ګدایي وکړي او یا هم شاقه کارونو ته مخه کړي؟
دا فکر کوم تر ډېره د دولت پلانونو پورې اړه لري چې دولت باید د کار زمینه مساعده کړي، د مصروفیت زمینه مساعده کړي خلکو ته، خلک له بېکارۍ نه وژغوري. نو که چېرې دولت دوی ته د کار فرصتونه برابر کړي، د کسب او د تعلیم فرصتونه ورته برابر کړي، کسبونه زده کړي، په هر کسب کې دوی مشغوله شي او عایدات ولري، نو زه فکر کوم دوی ته به اقتصادي زمینه مساعده شي او دوی به له یوې خوا به خپله کورنۍ ساتي، له بلې خوا به یو کسب هم زده کوي. دا نه یوازې د ماشومانو لپاره بلکې د کورنیو د مشرانو لپاره هم لازمه ده. یو کس که د کورنۍ رئیس ده، په هر سن کې شي وي چې له یوې خوا دی کسب زده کوي او له بلې خوا دته د کسب سره یو ځای پیسې ورکول کېږي، معاش ورکول کېږي، نو دا یو ډېر مثبت ګام ده او دا هم سالمه ټولنه منځته راځي او هم د کورنۍ ماشومان سالم روزل کېږي او با شخصیت روزل کېږي، د یو کسب او د یو کار سره یو ځای روزل کېږي.
استاد، اوس موږ ګورو چې حکومت سره له دې چې د کار زمینه نه برابروي، کوم کارونه چې خلک لري هغه مور نه اخلي، لکه مخکې موږ او تاسو په سینګارتون باندې خبرې وکړلې، نو په داسې یو وضعیت کې بیا هم بیرته کورنۍ څه وکړي؟
د یوې سترې انساني ټولنې بېکاره کول، له کسب و کار څخه او هغوی نه کسب و کار اخیستل منفي پدیدې هم لري. که چېرې توجه ورته ونه شي نو دغه ستره انساني ټولنه بیکاره پاتې کیږي، بیروزګاره پاتې کیږي. نو یوې خوا په خپله حکومت ته هم د اقتصادي چرخې درول دا یوه ستره ضربه ده، نو بلې خوا کورنیو ته هم ستره ضربه ده. نو په دې برخه کې حکومت باید برنامه ولري.
کورنۍ څه کولی شي؟ آیا د ځینو کورنیو کارونو په مرسته، مثلا یو څوک چرګان ساتي، یو څوک خیاطي کوي، یو څوک یو داسې مسلک په مخ خپل کور کې مخته وړي چې ادي اقل ډوډۍ پیدا کړه، دوی ته څه کول پکار دي؟
دوی ته دغسې زمینه برابرول پکار دي. ډېرې کورنۍ دي چې دوی د خپل توانمندۍ مطابق دوی د دې سرمایه ګذاري نه لري چې د دغسې مثلا تاسو د چرګانو وروزي، یا مثلا غالۍ وبدي، او یا مثلا نور هغسې لري، نور ظرفیتونه که لري چې د دوی نه استفاده وشي. دوی د اقتصاد توانمندي نه لري. په دې برخه کې لازمه ده چې په لومړي قدم کې حکومت باید دوی ته سرمایه ګذاري وکړي. په دې برخه کې په دوهم قدم کې نړیواله ټولنه د مانو په برخه کې کوم سازمانونه چې دي، دوی باید په دې باندې سرمایه ګذاري وکړي. د میرمنو په برخه کې چې نړیوال تل غږ کوي چې د میرمنو حقونه په افغانستان کې تر پښو لاندې شوي دي، دوی دې دلته سرمایه ګذاري وکړي. په دې برخه کې دولت سره د هماهنګي وکړي، یو ځای د دولت د هماهنګۍ مطابق دوی د برنامې د دغسې میرمنو لپاره په کورونو کې برنامې ورباندې تطبیق کړي، او دغسې زمینه سازي دې ورته وکړي ترڅو دوی په خپل کور کې دغسې یو عاید ترلاسه کړي. لاسي صنایع یو ستر عاید د افغانستان چې دا د میرمنو په برخه کې دوی ته توجه شوې ده. دوی ته کولی شي چې نړیواله ټولنه وده ورکړي، د افغانستان لاسي صنایع بهر ته ولېږدوي، تجارت وشي په دې باندې. نو دوی کولی شي چې له دې برخې ځان ته عواید ترلاسه کړي.
استاد، که خپرونه په دې باندې راټوله کړو چې اوس خو وضعیت خراب دی، د خلکو اقتصاد په عامه خبره صفر ته رسېدلی، کار نشته، خلکو چې پخوا یو نیم وظیفې درلودلې هغه یې هم له لاسه ورکړلې، په داسې وضعیت کې ماشومان سوال ته لېږل، شاقه کارون ته لېږل، آیا همدا د حل لاره ده؟
بلکل دا حل لاره نه ده، ځکه د حل لاره خو هغه چې مثبت پایله ولري. نو دا خو اوس په مجبوریت حالت کې د خپل د ژوند امکانات برابرول دي. یعنی موږ دغسې انسانان چې په ټولنه کې لرو، دوی صرف فزیکا ژوندي دي، اما روحن دوی ژوندي نه دي. دوی یوازې هغه د خپل د ژوند د ژوندي ساتلو لپاره دغه کار ترسره کوي. دا قطعا د حل لاره نه ده. د حل لاره خو هغه چې مثبت پایله ولري، ماشومان وروزل شي، ماشومان یو کسب و کار زده کړي، تعلیم زده کړي، هغوی د یو اقتصادي چارشې خاوند شي، اقتصاد ولري، عواید ولري، کورنۍ ولري، او په راتلونکي کې سالم ټولنې ته وړاندې شي. نو دا مثبت ګام ده چې په دې برخه کې باید پروګرامونه ورته جوړ شي.
ډېره زیاته مننه استاد، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
تاسو هم ټولو خوږو اورېدونکو نه ډېره مننه.
درن دوستانو، دا ودی اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د خبرونه لمیل مسره په مشمار باندې د درنو کارونو او سوال کولو په بدو پایلو باندې وغږیدلو. تربیه پرځای کې چې یاست، الله مو مال او ملګری.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي، او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د ازادي ملما
یو متقاعد شخص نن سبا په افغانستان کې څه حال لري؟ د ازادي ملما پروګرام ته مو په سلامونو هرکلی کوو. په افغانستان کې په لسګونو زره متقاعدین سته چې وایي د اقتصادي ستونزو له کبله کړیږي، ځکه تر دوو کلونو زیاته موده کېږي چې معاشونه نه دی ورکول سوي او هر یو ته یو لوی کورنۍ ورتر غاړي ده. په نور نړۍ کې یو شخص تر تقاعد وروسته سفرونه پیلوي او هڅه کوي چې پاتې ژوند په خوشحالۍ سره تیر کړي، خو په افغانستان کې تقاعد سوي کسان هغه وګړي دي چې د ژوند له ناخوالو کړیږي. دا هغه کسان دي چې د رسمي دندې پر مهال یې د معاش یوه برخه د تقاعد په نوم ګرځول سوي، خو اوس حق حق نه ورکول کیږي. نن مو د افغانستان د متقاعدینو عمومي انجمن مشر سنگر افندي سره خبرې کړې دي. په پیل کې مې پوښتنه ورڅخه کړې چې متقاعد چا ته ویل کیږي.
مننه. اول زه خپل احترامات تاسو ته او ستاسو ټولو تخنیکي همکارانو ته وړاندې کوم. متقاعد هغه شخص ده چې سلویخ کاله، دوه سلویخ کاله، پنځه په مختلف رتبو فرق کوي چې هغه په دولت کې دا ټولې د ځواني عمر په دې خدمت کې وقف کړی وي، بیا دولت لازم وګڼي چې سلیم لوړ شي او میاد خدمت هم تکمیل شي، بیا هغه ته تقاعد ورکول کیږي.
نن سبا په افغانستان کې یو متقاعد څنګه ژوند لري؟ ځکه چې زیات وخت د دوی شکایتونه راځي. ځینې کسان وایي چې دوی خپلې پیسې حکومت ته مثلا د خپل معاش څخه ورکړي دي په تیرو کلونو کې چې دوی وظیفه درلوده، خو اوس هغه خپل حق نه ورکول کیږي. په جمهوري نظام کې هم دغو کسانو شکایتونه درلودل.
په افغانستان کې خو متقاعد ډېر بدبخته ژوند لري، خصوصا د فعلي شرایطو کې. زه درته وایم چې مونږ ته دا تقریبا دریم کال را شروع چې مونږ ته خپل حقوق د تقاعد تر اوسه پورې نه دي راکړل شوي. پینو آن باندې بهانې مونږ ته کیږي، ولې تر اوسه عملي بڼه نه ده نیولې. دې په خاطر باندې چې یو متقاعد دا خو کارمند د دولت د دې ټوله زندگی د معاش پورې تړلې ده، هر مشکل چې پیدا کیږي ودره چې معاش واخلم، ولې متاسفانه تر اوسه پورې د متقاعدینو د حقوق تر اوسه کارمند د خلکو ته نه دي ورکړل شوي. ژمی په مونږ باندې په ډېرې سختۍ باندې تیر شو، بې بخارۍ او بل د سونګ لرګیو نه بعضې نور شیانو نه، ورپسې روژه راغله، روژه هم په ډېرو مشکلاتو باندې وه. اخترونه خو مونږ اختر مونږ بېخي نه درلوده، ځکه چې یو انسان پیسې ونه لري نو هغه به څه اختر ولري. او دغه متقاعدین چې دي، دا بیا یو شخص هم نه ده، دا هر متقاعد خانواده پنځلس شپاړس تر دولس نفرو پورې دا خانواده ده. نو د دې عشاوې باطا ډېره مشکله خبر ده. حتی د کور فرش، ظرف، لوښي دغه متقاعدینو ټول خرڅي او خپل د روزمره یا عشاوې باطا پې باندې کوي. بعضو چا چې ده چې اول خدا ټول په کرای کورو کې زندگی کې متقاعدین، دوم داره چې بعضې لس فیصده کچا کورونه درلودله، کورونه هم خپل خرڅ کړي دي. د پلار نیکنه چې کوم جری ځمکه ورته پاتې وه هغه هم خرڅه کړې ده. نو اوس پیلان باقیمانده مونږ ته هېڅ شی پاتې نه دي، جز دا ده چې ازار مړ کړو او خودکوشي ته حاضر شو، ځکه چې مونږ نشو کولای چې نور د خپل اولادونو یا شوی باته وکړو. نرخونه تاسو ته بهتره معلومه ده، کرا د کورونه دلته ډېره اوچاته ده. نو مونږ هم ذاتی حیران پاتې یو چې مونږ باید څه وکړو. نو په ډېر سخت مشکلاتو کې حاضر یو، او مونږ نور حیران پاتې یو چې د خپل چغچین هم ذاتی تښتېدلی یو. نور حیران پاتې یو ورته چې دغه د چارواکو ته ټولو ته مونږ مراجعه کړې ده چې خپل مشکل هم ورته ویلي، د خپل حق هم ورته ویلي. او دغه د متقاعد پیسې، دا پیسې نه خیرات ده، نه زکات ده، نه بل په کومه معامله. دغه هغه پیسې دي چې د برحالۍ په وخت کې مونږ نه تقاعد په نامه باندې پیسې ګرځېدلي دي، او دا وزارت مالیه ته او بیا ترې د افغانستان بانک کې دغه ذخیره ده. د فعلاً لپاره مونږ دوی نه کوم نامشروع حق نه غواړو، مونږ دا یو مشروع حق ده او حق نوم دی الله ده. نو مونږ دوی ته وایو چې دا زمونږ خپل د قرض پیسې د دولت نه غواړو، اضافي کوم تمه توقع مونږ نه لرو. هغه پیسې چې ما نه په برحالۍ کې ګرځېدلې دي، دغه خپلې پیسې دې ما ته راکړي، نور هېڅ شی مونږ دوی نه غواړو. ولې د متقاعدینو زندگی ته، دا بدبختۍ زندگی ته نه پوهېږم چې دا بعضې خلک به دې نه لذت وړي. دا زمونږ زندگی ده، او دا چیغو زاریو نه وزر نه دا مشکلات بیانو. نو تر اوسه پورې هېڅ اجرات د متقاعدینو پاک له باندې نه دي شوي، او ډېر د فقر په زندگی کې قرار لرو. ما درته ویلي چې اکثریت د شي متقاعدین حاضر شوي دي چې ځان باندې پېټرول واچي، نور ځان وسوځي، او چې جهان یې مګوري او زمونږ افغانستان خلک یې مګوري. چې یو انسان څلوېښت کاله خدمت وکړي دې خاورې ته او بېرته خپل حق نه ورکول کېږي. په یو عنوان باندې مونږ دا دوه کاله انتظار وستلی ده چې مونږ ته باید حقوق راکړ شي، مګر تر اوسه پورې مونږ ته حقوق نه دي راکړ شوي. زه دا دوه ورځې مخکې وزارت مالیه ته مې ویوړ، امر مې واخیست مولوي صاحب کبیر نه چې مونږ دغسې مشکلات لرو. هغې راځي که اداري امور ته، اداري امور ورکه مکتوب وزارت مالیه ته، وزارت مالیه کې دا مکتوب زمونږ پروت ده، وایي تاسو منتظر اوسئ چې مونږ له امیر المؤمنین نه امر اخلو. نو زه دا کله کله دوی ته د وزارت مالیه ته دوی مونږ ته وایي چې تاسو هم، نو زه خو یو ملکي شخص یم، زه نشم کولای چې زه امیر المؤمنین نه یا کوم رئیس الوزرا نه امر واخلم، ځکه زه یو ملکي شخص یم. دا د وزارت مالی وظیفه ده چې د متقاعدینو د حق په خاطر باندې امیر المؤمنین سره کینی یا رئیس الوزرا سره کینی پیشنهاد دی نوشته کې ورته چې دغه د دوی حق ده، نو دغه حق باید دی امر واخلي لار چاره کیږي، ځکه دا د دولتي چارو د وزارت مالی هم دا وظیفه ده چې معاشونه دي د کارمندانو ورکي او د متقاعدینو حقوق دي ورکړ شي. نو دې کې موږ ته ډېر مشکل دي. زه اوس یو ملکي شخص ما څوک پرېږدي امیر المؤمنین ته چې زال تلاړ شم، ما څوک پرېږدي چې رئیس شاعل وزارت لسم، ولې په ډېر مانوبت ونیوه رئیس شبال وزارت هغې شرفتمنانه ما ته حکم راکړ، وی می وړ وزارت هغه ته اداري امور ته اداري امور مکتوب راکړی دلته. نو زمونږ دوه کاله دغه سرګردانیګانې تېرې شوي، ولې تر اوسه نتیجه منفي ده؟ موږ ته حقوق نه دي راکړل شوي.
یوه ټولنه هم لري د متقاعدینو ټولنه، په دې ټولنه کې تاسو کله نه کله سره راغونډېږئ، د زړه خواله سره کوئ، پر کوم مسایلو زیاتره وخت تاسو په خپلو کې بحث کوي کله چې سره یو ځای کېږئ؟
مننه. زمونږ د ټولنې خو یګانه بحث همدغه ده چې دا زمونږ حقوق ولې نه راکول کېږي، او چا ته لاړ شو، چا ته عریضه وکړو، کوم ځای ته لاړ شو، ځکه دغه زمونږ ټولنه چې ده دا ټول اهل د قلم دي، دا ټول د هغه کسان دلته راټول شوي په دې ټولنه کې شامل دي چې چا 30 کاله چا 40 کاله په خارج او داخل کې دي تحصیل کړی ده، هر یو 30 کاله 35 کاله 40 کاله خدمت کړی ده. نو موږ په هر جلسه کې هم دا پیشنهاد کوو چې باید یو پیشنهاد باید امارت اسلامي چارواکو ته ورکړ شي، ولې دا کار مونږ کړی ده. دا یو سیاسي ټولنه نه ده، دا نه دولتي ټولنه ده، دا خاص دغه ټولنه چې ایجاد شوې ده دا د متقاعدینو د حقوقو په خاطر باندې بنده دی کې د اکثره ټول پیشنهادونه ټول جلسې چې زمونږ دایریږي خاص د متقاعد د حقوقو په خاطر ده چې باید چا ته لاړ شو او څه وکړو، ځکه چې دی کې حتی دغه خیراتی کومکونه چې راځي هم دغه درې کالو کې متقاعدینو ته چانه دي ورکړي، ځکه چې دا افغان باسو مونږ چې مونږ ته معاش نه راکړ شوی، ملل متحد ته هم مراجعه کړې دې مورد کې، هلته هم چا اجرات نه دي کړي، اے ډبلیو پی ته ورغلو هلته هم چا اجرات نه دي کړي. هغه وایي چې تاسو وکیلانو گذر نه، وکیل دې گذر چې زموږ منطقې ته راشي، نو دا خو طبعا کارمند دولت په کور کې وینانه ایرانې فرش لري، نو چې هغه کور ته راغلی نو جوانه ته خو فرش لري ته مستحق نه، ورور دغه فرش ماته ډوډۍ نه راکړي. دا یو فرش د هغه وخت چې ما هلته معاش درلود، هلته زه یو شخصیت وم، هلته اهل د قلم وم، ما وظیفه درلوده، دا فرش د هغه د ماته را پاتې ده. د فعلن لپاره زه نه فرش لرم، نه ظرف لرم، هېڅ شی نه دي پاتې. نو دغه په مورد کې به زمونږ د اکثریت د ټولنې رهبري د ټولنې موږ ټولو چارواکو د امارت اسلامي ته مراجعه کړې او خپل مشکلات مو ورته بیان کړي دي، او حقوق مو د اخیستو په خاطر باندې موږ سره غږېدلي وو، ولې چارواکي موږ ته تروسه منفي جواب نه راکړی. موږ هم دا وایي چې دا ستاسې حق ده، موږ یې درکوو، درته دا ستاسې حق ده او موږ یې درکوو، ولې په دې دوه کلو کې دغه حق موږ ته تروسه نه ده راسپارل شوی؟
څنګه سره د دومره ستونزو او کړاوونو سره سره تاسو خپل شخصي ژوند څنګه مخ ته وړئ؟ مثلا کله چې بیکاره کېږي په کوم مسایلو باندې ځان مصروفه کوي؟ مطالعه کوي، تلویزیون ګوري، څه کوي؟
یو شی درته وایم چې دا مطالعه کول هم اقتصاد چې دی قوي نه، زمونږ هوش او فکر ټول په دې ده چې زه یو مړی ډوډۍ څنګه پیدا کوم، نه مطالعه کولی شي نه بل ښکار کولی شي، ځان به په څه شي مصروف دلته سبا یو ده. ډېر مصروفیتونه زموږ دا دي چې کراچیګانې مخکې ولاړې دي، یا به امونه خرڅوو، یا به کیلې خرڅوو، او یا به پکې مڼې خرڅوو. نو حتی د ښاروالۍ کارګرانو کې موږ څوک نه نیسي، وایي ته سپین ږیری، نور بل شی خو زموږ لاس نه کېږي. ولې یو متقاعد چې اقتصاد جوړي هغه باید کتابونه ولیکي، هغه سره باید د وطن تاریخونه ته راتازه کړي، پخوانی فرهنګ، پخوانی کلتور، دا باید موږ په رسانو کې او په کتابونو کې باید دا موږ ورکوځو، ځکه چې یو څلوېښت کاره انسان تجربه کاري ولري، هغه سره ډېر موضوعګانې دي. ګرچې د وطن درد ټولو سره ده، موږ د وطن درد دا اوس هم را سره ده، وطن هم نه ده خوشې کړی، دلته ورته پراته یو، که په اوري که په هر حالت سره، ولې زمونږ مصروفیت دا ټول په آرام اعصابو باندې کېږي. مصروفیتونه زمونږ د متقاعدینو یو اعصاب، موږ ټول رواني تکلیف باندې گرفتار شوی، په ډوډۍ خوراک باندې موږ نه پیګو، په خبرو کولو موږ ذات نه پیګو، ځکه چې یو یو څوک کېږي، دوه ډوډۍ کېږي، مانه چې څوک پختره کوي ماش هغه سلام راته چې زور ته ماته تقاوت پیسې نه دي راکړي. نو موږ ټول مصروفیت د دوه کلو په همدغه باندې ده، نه قلم راخیستلی شو، نه مغزه په ځای دي، حتی موږ د رواني تکلیف پیدا کړی چې موږ خپل کورونه ذاتي غلط او ځکه د یو انسان اقتصاد چې ضعیفه وي، نو هغه کله کولی شي چې یو جامعه رهبري کړي، هغه کله کولی شي چې یو لیکوال شي، هغه کله کولی شي چې په رسانو کې سمې خبرې وکړي. موږ داسې ستونزو سره مخامخ یو.
بلې، څنګه سه په دغه وضعیت کې د یو چا رواني حالت چې د کور مشر وي، چې اولادونه لري، لمسیان لري یا کډوسیان لري، دا غوی دغه غیر نورمال رواني حالت د کورنۍ پر غړو باندې د پر خپل چلند باندې څومره تاثیر کوي؟
دا خو واضح خبره ده چې د کورنۍ مشر رواني په تکلیف اخته یغه دغه اولادونه هم رواني کیږي او کورنۍ به هم رواني کیږي، ځکه چې دغه اعصاب په ځای نه وي، هغه په خوله کې خندا نه وي هلته، ځکه دغه حقوق تر نشي کولای، اولاد د تعلیم او تربیه نشي کولای، د فیس پیسې تا سره نشته ده، او د دوا پیسې دغه متقاعدین خو ټول سنونه لول دي، ټول شیخ فانی دي، دا ټول په شکر مرض، د وینې غوړ په مرض، د ملا په درد باندې، د زنګونونو په درد باندې اخته دي، ټول کاغه واګه روان اوسیږي. نو دا حتی د دوای پیسې نه لرو، چاته به ورځي؟ یو لابراتوار ته چې ورڅو، دا ول ز خپل زما غ لابراتوار ته ورځم چې هغه په 100 روپۍ معاینه کوي، زه یو مجهز لابراتوار ته نشم وتلی، ځکه پیسې زه نه لرم، ځکه دا ټیسټونه هم 2000-3000 روپۍ باندې خالی لابراتوار پیسې کیږي، مونږ د دوای پیسې هم نه لرو، زموږ اولادونه داسې کورنۍ او د آزاد کورنۍ له لاسه ورکړي بې دوانه، ځکه کما مونږ پیسې ولرو خدا به لوکس شفاخانې ته ویسي یا باید خارج ته ویوړي شي. ولې متاسفانه اول زه خپله کورنۍ درته، زما کډه اول د اختر مړه شوله، پیسې ما نه درلودلې چې دا ما باید لوکس شفاخانې ته وړې وای، دا ما د ابن سینا دولتي شفاخانه کې هلته بستر کړله، ځکه چې هلته پیسې فیس دا شی نه اخلي، نو په هلته په حق ورسېدله. نو دغسې د هر چا پلار، د چا ورور، د چا زوی، د چا لمسی، دا چې بيدوی له لاسه موږ له لاسه ورکړي دي، دا جنجالو سره موږ اخته یو چې اقتصاد د خوینه هیڅ کار نشي کولای، نه غریبي کولای شي، هغه د یو من کچالو پیسې هم موږ نه لرو چې موږ په کراچی باندې واچو موږ خرڅ کو، نو زموږ ژوندۍ په دې حالت باندې ده.
بله، ممکن دا اوسنی چارواکي یو دلیل دا راوړي چې په افغانستان کې د ټول اقتصادي وضعیت خراب دی، نو تاسو شکایت ولې کوئ؟
دا موږ مسؤل خو ما خو دې کینی کنه، ما دې اوسو کو غواړي، دا متقاعدین دی یو ځای کې ټول کې ورته دی وای چې وروره موږ دغه پیسې نه لرو، دغه 100 روپۍ ستا حق ده، ما سره زه تاته دغه 90 روپۍ در کوم، د لاستې پاتې، ولې دا موږ سره منو کنه؟ اوس خو موږ ته دلته د انسان په سترګه څوک نه ګوري، موږ خو څوک نه غواړي او مرضی هم نه غواړي چې وروره کار چیرته چیغې ووهو، د وزارت مخکې خوا د اقل سړی یو سپینګیری دا زاړه تحصیل کرده چې د وزارت مخې ته راټول شي د اعتراض په نامه باندې، نو هلته خو حد اقل یو مامور یو کارمند دی، هغه وزارت باید ووځي، هغه متقاعدینو ته باید قناعت ورته ورکړي چې وروره دا ملک هم دا شی ده، موږ خو یاغیان باغیان نه یو، موږ د دې فعلاً دا امارت اسلامي دولت ده او موږ رعایت یو، هر امر چې کوي موږ یې منو، ولې په دې شرط باندې چې نو خوا ته حق باید موږ ته راکړ شي، نو ماته خو قناعت هم څوک نه راکوي کنه. نو موږ د راټول کې په یو محل کې یو دشته کې یو کارمند د دولت دی راشي، ماته دی وایي چې وروره موږ دغه فعلاً پیسې نه لرو، زمونږ پیسې دلته کنګل دي، دغه مشکل موږ لرو، نو موږ خو انسانان یو، موږ خو مکتب ویلی، موږ تحصیل کړی، موږ وظیفه زده کړې، نو موږ خو حوصله کوو، موږ یې منو کنه، خو دا خبره هم نشته ده کنه، چې زمونږ د چیغو ته څوک ځواب هم نه ورکوي، بل خواسته قناعت نشته ده اصلا. اوس حد اقل زما نه یادېږي، زه اوس خپله د ټولنې مشر یم، نو زه خو چا زه خپله ورځم هر دروازې ته، په ډېر په مشکل باندې زه واسطه په زور باندې یا چارواکو ته یا د نوبت استعمال ته هلته چې بیا ورسنو هلته موږ ته قناعت راکړي، موږ د کینې چې دغه مشکل دا مشکل دی. اوس خو دی موږ ته یاګانه علت یې دا ده چې تاسې موږ په بودیجه کې د پروس کال 1401 کال کې 4 میلیارد افغانۍ د متقاعد په نامه باندې منظور شوي، په 1402 کال کې موږ ته وایي چې تاسې 5 میلیارد افغانۍ منظور شوي دي، نو زه دا وایم چې دا منظور شوي دي توشی شو، نو بودیجه خو هم امیر المؤمنین منظوري، بل څوک صلاحیت دي بودیجې نه لري، نو بیا مشکل په چیشي کې ده چې توزیع نه شروع کیږي، ځکه د تقاوت د متقاعدینو معاش باید اول د حمل باید توزیع شروع شي، تر جوزا باید ختم شي، ځکه دا کلنۍ معاش ورکول کیږي، په اول د کال پیشکی ورکول کیږي، چې دی دغه کال چې پیتیریږي دی به د خپل ستونزې ټول دغه پیسو له لارې نه حل شي. دا موږ سره منو، زه په دې پوهېږم چې زموږ خارج کې پیسې کنګل دي، نو دام زمانه مو سره، ولې دې کې بیا جهاني ټولنې ځان خاموش کړی ده، جامع جهاني ودلته چې په دغه ټول کارمندانو ته مخکې پیسې ورکولې، مامور د سیمن صاحب ته بلته، ولې اوس دا جهاني ټولنه هم زموږ غږ نه اوري، ورو دغه پیسې چې اوس هلته کنګل دي، خو زه پوهېږم حمایت د پیسې پولي ده، د بانک حمایت کوي هغه پیسې، نو دغه پیسې چې د فعلاً لپاره برحالونه د تقاوت په نامه وضع کیږي، دغه پیسې چې راټولې شي هم د دې متقاعدینو معاش کیږي، هیڅ حاجت د بودیجې هم نشته ده. نو مشکل زمونږ دا کېده چې امارت اسلامي باید موږ وغواړي، دا زمونږ دولت ده، موږ رعایت یو، رعایت باندې باید څوک ظلم ونه کوي، یو ځای کې موږ راټول کړي، موږ ته د قناعت راکړي، موږ اهل د قناعت یو، موږ هره موضوع سره منو، په قسط را ته راکي نیمې دې را ته راکي خو دې وایي چې اورو دغه مشکل شته دلته مونږ یې ورسره منو دي کې مونږ هیڅ نه مخالفت نه کوو مونږ نه بغاوت کوو نه چا نه شکایت کوو او نه عمارت اسلامي نه عمارت اسلامي ته زه دونه وایم چې مونږ راوغواړئ مونږ ته قناعت راکوي ولې مشرانو سره زه خپله تلیم دغه اکثریتي وزیرانو سره مونږ ټولنه ټولو احترام کړی زمونږ همدا وایي چې تاسو زموږ مشران استئ او دا ستاسو مسلم حق ده دا مونږ درکو درته وایي هغه فارسي کې یو متل ده وایي بتنګ اومد بجنګ اومد نو مونږ بیا دا وایو چې دغه انسانیت یې کړی مونږ یې منو مونږ ورسره کوم باغه نه لرو ورسره هر امر خدمت چې دغه اوس هم دغه هر متقاعد حاضر ده چې د افغانستان د خدمت لپاره وظیفه دی که ورکړي وظیفه اجرا کوي ځکه دا ټول مسلکي خلک دي ټولو پوهنتونونه ویلي ټول لیسانس دي ټول ډاکټرا لري په حساب د نظامي د تر ټول ارکان حرب دي دا توپچیان لري دلته پیلوټان لري تخنیکران د تیاری لري ولې دې ته ضرورت ده دې نه باید استفاده موسي خواته به یو دوه روپۍ ماشوم ورکړي ورته نو د څه مونږ نه کوو چې مونږ وایو چې مونږ امارت اسلامي نه منو نه هیڅ وخت دا خبر مونږ نه کوو مونږ د امارت اسلامي مونږ رعایت یو دې زمونږ مشران دي مونږ دې ته احترام لرو د دوی احترام په مقابل کې مونږ باندې باید لږ شفقت وشي نور شفقت زمونږ چیرې چې دا زمونږ خپل حقوق درا کړی شي نور خو مونږ اضافي نه چوکۍ غواړو تیر رقم بل شی غواړو فقط دغه زمونږ خپل حق ده چې زمونږ امانتې پیسې دي په دولت باندې زمونږ قرض ده دغه قرض پیسې چې مونږ ته راکړي شي نور مونږ نه هیڅ څه مشکل نه لرو او دولت نه هم شکایت نه کوو امارت اسلامي نه هم شکایت نه کوو د امارت اسلامي خواته مونږ پراته وي دلته شیګو دلته په هر نو شرایطو کې ګرمي کې یخي مونږ دا په ځان باندې منلای دا او په خپل کورونو کې پراته یو مونږ د دې شفقت ته منتظر یو او د دې ترحم ته ضرورت لرو
سنگر سپ پر دولتي څوکيو یا په دینو ادارو کې دغه کسانو د ګمارنې پر موضوعات من تاسو ل پیرو چارواکو سره یا وسنیو حاکمانو سره خبرې کړې دي دغه موضوع کې دوی څه د همکاري ژمنه کړې ده چې دغه کسان به ګمارل کیږي د خپل د سلاکارانو په توګه چې دوی له تیرو تجربو استفاده وکړي
مننه صرف یو وزیر صاحب دفاع او وزیر صاحب داخلي په دغه مورد کې موږ سره ژمنه کړې ده چې تاسو نو تجربه نه تاسو کارونه موږ استفاده کوو او دا موږ ته ویلي چې تاسو موږ بیرته راغواړو نو تر اوسه پورې عملي بڼه څه کنه په دې مورد کې وزارت دفاع حتی یو فرمان مو اخشته ده شورای وزیرانو پریکړه کړې چې دغه متقاعدینو نه باید بل مقطع استفاده وشي مګر تر اوسه پورې دا عملي بڼه نه ده نیولې فرمان صادر کړی ده دا موږ ته ژمنه شوې ده او دې کې دا ښه کارم ده ځکه چې هم د متقاعد کار کې یو بل ده چې دا خو با تجربه او مسلکي خلک دي افغانستان دې ته ضرورت لري او د افغانستان ساتنه په موږ فرض ده ځکه بیا خود سر نظامیانو باندې خو بیخي ساتنه فرض ده چې دا ټول تحصیلات د دولت په پیسو شوي د بیت المال پیسو نه شوي دي نو بنان ګر چې ټول ورته حاضر دي د خدمت لپاره نو داسې عملي بڼه تر اوسه نه ده لیدلې چې زمونږ متقاعدین داسې ووایي چې راد شي
دغه ستونزو ته په پام سره یو متقاعد نن سبا په افغانستان کې چې نه معاش لري نه نور عواید لري او د کورنۍ غړي هم د دوی تر غاړې دي چې باید هر ډول مسؤلیتونه د هغوی په مقابل کې ادا کړي دوی خپل دغه اقتصادي ژوند څنګه مخته وړي
ته باور کوي چې یو انسان اتلس کاله مکتب وي او څلوېښت کاله وظیفه اجرا کوي او دا یو کراچۍ لاسي کراچۍ دي کنه یو خدا غټې کراچۍ دي دغه توان خو نه لري نو اکثریت یې درته پنځوس فیصده پنځه قوتې سګرټ او پنځه بوتل اوبه او درې بوتل نشابې یخي دا خرڅې چې دغه ټوله د دې دوه سوه روپۍ نه کې یا د دې ګټه بچي ولې په دې کې مصروف ده یو تعداد ګدۍ هم کیدام زه درته وایم چې د ګدۍ په حالت کې باندې هم شته ده که تاسو ویډیوګانې واړئ بیا به زه درته ولیږم ګدۍ ته هم خلک مخ شوي دي ډېر خلک چې په مرکز کې مخکې اوسېدل دا کارمندان د دولت متقاعدین لاړ اطرافو ته هلته د خپلو خپلوانو نه یو غواو اخیستی ده هغه بیا مستي خرڅوي بیا شړومبې کوي هغه خرڅوي د فامیلي یاشه په دې حالت سره کوي یعنی ما درته مخکې عرض وکړو چې د متقاعد هېڅ زندګي نه ده ځکه پیسې ونه لري اختصار وایي دا خو ډېره سخته خبره ده په ښار کې اوسېږي د کور کرا ونه لري نو دا خو ډېره مشکله خبره ده ګوره موږ ته یو اقتصادي ضربه را رسېدلې بل علمي ضربه موږ ته را رسېدلې ځکه د متقاعدینو اولادونه ټول یو څه سنه پرې کم یا کمزوي په خارج کې هغه ورته سور پیدا ولګي هغه به وي ولې باقي منده د متقاعدینو اولادونه ټول به سواده پاتې شو ځکه د فیس پیسې نشته د قلم پیسې نشته دا یونیفورم غواړي دا په هر حالت شي به پیسو مکتب نه ویل کېږي دلته یو تعداد موږ مخکې چې و د جمهوریت په وختو کې بچیانو اکثریت متقاعدینو اولادونو وظیفې درلودلې، هغه وظیفو هم ټول په کور باندې هغه ورته ناست دي، د هغې جنجال هم ور په غاړه ده. او بل دا متقاعد چې دی دغه ټول عمرات یې د معاش په خاطر کړي، که زوی ته کوژده کوي ودرې دا د کلنی معاش به واخلم زه به مې زوی ته کوژده وکړم، او که چیرې د چا قرض پیسې ورته وایي چې ورور ودرېږه چې زه دا معاش به واخلم تا ته به قرض پیسې درکړمه. دوکاندارانو قرضدار دي فعلاً لپاره متقاعدینو ته څوک یو کیلو کچالو هم قرض نه ورکوي، وایي چې ورور دا یو کال کېږي تا به زما پیسې وړي دي قرض نه راته راکوي. یعنی هلته موږ بیا به شوي د باندې توهین او تاخیر ده، د چا نه به پیسې ولا چې قرضدار ده خو خوی در غواړي کنه. نو دا مشکلات دادی چې دا خو زندگی نه ده چې موږ یې تیرو دلته، نو دغه په دغه حالت کې قرار لرو.
کله چې دوی دغه سي ټولنې کې دوه ګونی چلند سره مخامخېږي، یا د رسمي چارواکو د خوا یا کله ناکله د ولس د خوا، دوی څه ډول احساس کوي یو متقاعد؟
نو ما خو مخکې عرض وکړو چې متقاعد د مرګ احساس کوي. نو چی پاتې دي دته؟ قرض څوک نه ورکوي، هغه خپلو خپلوانو چې څوک یو تجارت لري یو دکان لري، نو دا متقاعد یا یې ورور ده یا یې ماما ده یا کاکا ده، خو یو هفته به ورته قرض ورکړي، یو میاشت به قرض ورکړي، یو کال به یې ورکړي، نو نه تر درې کلو پورې کنه. احساسات زموږ مړه دي، هر څه ذاتي ختم، امیدواري هم قطره، ځکه موږ زندگی کړې ده داسې نه ده خو دغه هر یو سن شپېته دوه شپېته اته شپېتو پورې دی هر یو سن رسېدلی، دا شپېته کاله خو ده سمه زندگی تېره کړې ده، نو هغه حالت پخوانی حالت یاد ته راځي، نو ته کې به چی پاتې کېږي؟ دې احساسات ټول مړه شوي دي، بله لاره هم تېنه نشته. نو په دې اخر عمر کې چې په دې سلو سال کې اوه شپې اته شپې دغه په لاره نه شي تللی، نو دی به نور چی غریبي وکړي؟ دی آیا مزدوري کولی شي؟ دا کراچی د غلولی شي؟ دلته خو دا مشکلات موږ لرو، ځکه په دا سن د اته شپېتو اوه شپېتو کې دی قرار لري، دا له مرضونو ډکم د دته مخکې مې عرض وکړو چې د ځنګنو درد به دی لري، د ملا درد دی لري، د شکر کې به دی اخته، د وینې غوړ به دی لري، سترګې به یې ضعیف وي، غوږونه به یې کاڼۍ. نو دا مشکلات وکړي، نو دا متقاعد په دې حالت کې دی څه شی کولی شي؟ او دا چې ده ګوره، دا تقاعد چې ده د خلفای راشدي ده، دا په دې خوا دا ده ګوره، حضرت عمر رضی الله تعالی عنه یو یهودي ته د بیت المال له پیسو نه ورته پیسې ورکړي چې هغه کارمند دولت و. دا د تقاعد کلمه اوسنۍ نه ده، سید نوم به تغییر دی داوود خان را په دې خوول زخ په دې نظامو کې مله دغه تقاعد کلمه له ابتدا نه ده پاتې ده، دا نه حرام ده نه بل شی ده، دا تقاعد پاتې ده له خلفای راشدي نه تر داوسه پورې. په جمهوریت کې موږ یو اندازه مشکلات درلودل، هلته به موږ چیغې وهلې، همدغه زموږ ټولنه وه چې چارواکو سره بخته و، کله به یې تخصیص نشتره، کله به یو شی ولې توضیع کړه. زموږ د جمهوریت د وخت هم ډېر متقاعدین بې پیسو پاتې دي دا اوسه پورې، هغه هلته به بودیجې باندې وي، خو بالاخره هلته دونه و چې وره خیر به مو کوو، بودیجه به منظور شوله، پیسې رسېدلې، ولې جنجالونه زموږ په جمهوریت کې مو ولې بیا تازه درته وایم چې دغه تقاعد دی باید متقاعد دی ورې دی مقایسه کې له جهان سره. د جهان متقاعدین ګوره ټول نوي کتابونه لیکي، هغه نویسندگان دي، هغه شاعران دي، هغه وکالت د پارلمان ته ځان کاندي دي، ریاست جمهوری ته ځان کاندي دي. محمود خزافی په یو جرنالي کې ګوره هغه ریاست جمهوری ته کېده، ولې برعکس ده؟ او زندگی دی خارج کې چې دي متقاعدین، هغه زندگی ټوله بیمه ده، صحیح رایگان ده، کورو ته موټر راځي، د اولادونه وړي مکتب ته، ولې زمونږ برعکس دلته موږ ته اوس خپل حق نه را رسېږي چې زمونږ قرض پیسې دي، بیمه موږ نه غواړو، نور شیان هم موږ نه غواړو. او تقاعد د دې لپاره ولکې ویل کېږي، دا معاش د دې لپاره ده چې دا باید چې متقاعد شي دا باید تفریح وکړي، خپل یو ځای کې وګرځي، ولې موږ په رواني تکلیفو باندې اخته شوي له ډېر مشکلاتو، د اقتصادي ستونزو سره چې مخامخ یو، موږ خپله تداوي پیسې یو نه لري، مرګونه زموږ په کورونو کې کېږي، دا د بې پیسو له درکه نه ده. علم تعلیم قلم له موږ نه ختم شو، نو موږ دې ته ذاتي حیران پاتې یو چې دا موږ روزمره زندگی په څه حالت تېرېږي. نوره دا دوه کاله خو په موږ باندې په ډېر مشکلاتو تېرېږي، یعنی مشکلات به حد و به اندازه لري. ګوره اختر کې دسترخانونه واریږي، وچې میوې خلک اخیستل کېږي، دا یو فرهنګ ده د افغانانو، دا یو کلتور ده. په لوی اختر کې قرباني کېږي، روژه هم په پیسو کېږي، چې زه د یو قطق پیسې ونه لري نو ته په وچه ډوډۍ د چای سره هغه هم ډېرو کمو خلکو ته دي، دا به نو څنګه روژه سړی ونیسي؟ روژه هم په غاله تېره شو، اختر هم په همدې حالت تېر شو. موږ په تاریخ کې بې قربانۍ نه وو تېر شوي، دا دوه اختر چې موږ باندې تېر شوي دي، موږ بې قربانۍ تر اوسه پورې پاتې وو. نو نور به نو الله ته سوال کوو، نو الله ته امید لرو. نور خو ټول چارواکي خبر کړي دي، او اوس بیا مر ته چیرو چې امارت اسلامی دی مشرانو نه خواهش کو چې وزر ورته کوم سوال ورته کوم چې خدای ته وګوري رسول ته وګوري دغه متقاعدینو دغه حقوق ورکي مونږ هم د افغانستان تشکیلی لرو تابعیت لرو دلته او ساس رایت یو مونږ او ساس په خوا کې دلته پراته یو مونږ نور منو سو وینو
د افغانستان د متقاعدینو عمومي انجمن مشر سنگر افندی له تاسو مننه چې د ازادي میلمه په دې پروګرام کې مو را سره برخه واخیسته او زموږ پوښتنې مو ځواب کړې.
تاسو نن ډیره مننه چې زمونږ आवाज دا وچته مونږ ته غیله دار سانو بل شي پاتې نه دي نو الله دې تاسو به عزت لري. ډیره مننه خدای ډیر عمر خوان کړ.
نه آزادی ملما
چیخوان با وکری درزیاد بشو خوشالا والا چیخوان